دا مشال ویډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمې بجې شوې دي. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو په دې غړی کې په بلوچستان کې شوې زلزلې د ثوابي د کروندګرو احتجاج او کرونا واکسینو جالي سرټیفیکټونو جوړولو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه لری پټونو سره سره شننې او تبصرې به هم واوري. خو لمړی د سیمې او نړۍ خبرونه له عبدالحی کاکړنا.
سرټکی د پاکستان د طبي ناورونو د نظم اداره وايي په بلوچستان کې زلزلې لږ تر لږه شل کسان وژلي او په سلګونو یې ټپیان کړي دي. په کندهار کې سوداګر وايي د سپین بولدک چمن لاره کزر خلاصه نه سي نو په میلیونونه افغاني زیان ور واوړي. امریکا او چین په اصولو کې سلاسوي چوړس مشران به د کال تر ختمېدو لمخه له ویډیوي لارې خبرې اترې کوي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د طبي ناورونو د نظم اداره وايي په بلوچستان کې زلزلې لږ تر لږه شل کسان وژلي او په سلګونو یې ټپان کړي. د دې ادارې د بلوچستان مشر ناصر احمد ناصر ویلي په زلزله کې شل کسان وژل شوي خو شایي شمېر زیات شي. نوموړي زیاته کړه چې هڅه کوي د مړو او تباهي اندازه ولګوي. تر ټولو زیات زیان هرنای ښار ته رسېدلی. د دې ضلع اسیسټنټ کمشنر نور محمد ناصر نن مشال ریډیو ته وویل محمد ناصر زیات کړه چې جغورن کې ډلې ورسېدلې او سخت ټپیان د هلیکاپټر لاله ریکوټي توړل سوي دي. د امریکا جیولوجیکل سروي وايي پر ریکټر سکیل د زلزلې شدت 5.5. زلزلہ د پاکستان مطبوعات لیکي چې په کوټه سیوي کې عبد الله زیارت مستنباغ سنجاوي چمن او ژوب کې زلزلې ټکانونه یا جټکې محسوس سوي دي. د خیبر پښتونخوا د ثوابي کروندګرو د کمپنیانو لخوا د تنباکو نه اخیستلو ضد پرلت والی دي. پرلت له انبار انټرچینج سره د پاکستان د ټوبیکو بورډ مخې ته ورکړل سوي دي. د کروندګر یو مشر لیاقت یوسفزی پرون مشال ریډیو ته وویل چې کمپنیانو لخوا د تنباکو نه اخیستل کروندګر له مالي ستونزو سره مخامخ کړي دي.
پاکستان ته په بورډ او هغه ته چې کوم کوپلو کوټه ورکړی وره دا یو شته ته ټوټل د تماکو دا غوښتو کپ نه وي. نو په دې کې 200 کوپلو د سره مال وانه غوښتو چې ډیر زیات زمیدارو سره چې د زرګونو تعداد دی هغه سره تماکو په کوټو په ګودامونو کې پراته دي او دا هغه د غوښتو یا د خرڅولو سلار چاره نه جوړیږي.
مشال رادیو په دې اړه له چارواکو سره په وار وار تماس نیولی خو بریالی نه سو. البته د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر کروندګرو د ټاډور کړي چې غوښتنې به د پاکستان ټوبیکو بورډ له چارواکو سره راپورته کړي. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر ویلي تر سبا یعنی جمعې پورې به د دې ضلع د بند سوي انټرنیټ ستونزه حل سي. خالد اقبال پرون مشال رادیو ټول د پاکستان مؤسساتو ادارې سره خبرې کړي او ډاډ ورکړل سوی چې تر سبا پورې به د دې ستونزې یو حل راوځي. نوموړي دا څرګندونې د خلکو له هغو شکایتونو په جواب کې کړي چې وایي له تیرو 22 ورځو راهیسې سیمه کې انټرنیټ بندې. د جنوبي وزیرستان ځینو اوسیدونکو پرون مشال ریډیو ټول د انټرنیټ بندېدو له کبله دوی په تیر بیا هغه ځکه کوم کې لستون سر مخامخ دي چې د کورونا وبا له کبله آنلاین درسونه وای. خالد اقبال وای په سیمه کې د امنیتي اندیښنو له وجې انټرنیټ بند کړل شوی دی. په کندهار کې سوداګر وایي که زر تر زره د سپین بولدک چمن لاره خلاصه نه سي نو په میلیونونه افغاني زیان به واوړي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بینا پرون مشال ریډیو ټول د دوی د وچی تازه میوې او د سبزیجاتو موټران ولاړ دي. د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار د کندهار ولایتي ادارې له دوشنبه راهیسې بند ده. د کندهار ولایتي ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د سپین بولدک په دروازه کې پاکستانی لوري ستونزې جوړولې نو لارې بند کړه. طالبان دا نه دي ویلي چې ستونزې څه وي خو دا خبرې کړې ده چې له پاکستانی لوري سره خبرې کوي. پاکستان روسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او وروسته خبر ده چې امریکا او چین په اصولو کې سره سلاسوي چې روس مشران به د کال تر ختمېدو لمخه له ویډیو لاري خبري اترې کوي. پرون خبره سوي خبرونه د یو لوړ پوړ امریکایي چارواکي په حواله وایي چې روس مشر جو بایدن او د چین روس مشر جی چینګ پینګ به له ویډیو لاري ملاقات سره کوي. چارواکي خبريالان ته د نوم نه ظاهر ور په شرط ویلي په اصولو کې د ورچوال یا ویډیو لاري د ملاقات موافقه سوي. د سپین مانی ویاندې جین پاسکي ویلي د لیدنې پر جزئیاتو لا هم کار نه دی سوي. دا ورچول ملاقات له غوروسه اعلان شوی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان د سویټزرلند په زیوریخ ښار کې له لوړپوړي چینایي ډیپلوماټ یانګ یی چی سره په ملاقات کې تر شپږو ساعتونو پورې خبرې کړې وې. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړی ترپای کرا سره وې نو د دې ترڅنګ د زنی نور ریپورتونو تفصیل به واوري. په بلوچستان کې شوی زلزلې خلکو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د هرنای اسسټنټ کمشنر یې په اړه وایي،
مرکز هرنای و بارنای کې څه زیات و، نو دلته څه زیات نقصان کړی، تقریبا 3 بجې وې د شپې، سوونه زخمي دي.
د پاکستان مسلم لیگ نواز مرستیال مشر مریم نواز تور پورې کړی چې په ایون فیلډ نومې قضیه کې ورته اورول شوې سزا تر شا د آی ایس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید لاس و. د سوابۍ کروندګرو د کمپنیانو لخوا د تمباکو نه اخیستو پر ضد احتجاج کړی دی. په پاکستان کې ځینې خلک کوشش کوي چې د کرونا واکسینو جعلی سندونه جوړ کړي، خو چارواکي وایي
بعضی خلک دي چې هلته 2 نمبرم جوړي، خو هغه په هغه بارکوډ ظاهري ویریفای کیږي نه، نه په ادارو کې، نه په ایرپورټ کې. خلاص څه طریقه نشته چې آی کې په سافټویر کې دا غیر جوړي.
په خبرونه کې د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه هم ریپورټونه لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې په بلوچستان کې زلزلې لږ تر لږه 40 کسان وژلي دي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. دا وخر سره د بلوچ کوټې نه خپل همکار ایوب ترین د ټلیفون په لیکه موجود دی، تفصيلات ترې اخلو. ایوب ترین، سړی مشي درته وایو.
ډیر مننه مطلب
سره. ایوب ترین، مجموعي څه صورتحال دی په بلوچستان کې؟ زلزله چې دا کم کم ځکه شوې ده، څومره نقصانات تې نشوي دي؟
د زلزلہ چې د بلوچستان زیاتره چې کوم پښتني سیمې دي هغه تراغیز لاندې راوستلې دي. په هغه کې کوټه د پښین دی، چمن دی، سیبی دی، دغه ډول مستوم دی، او د کلاسې پلاژ او بهرنۍ نورلای دغه سیمې زیات تراغیز لاندې راوستلې دي. تر ټولو زیات نقصان چې دی هغه د بلوچستان هرنۍ سیمه ده، نو هلته زیات شوی دی چې کوم د کارپوان پوینا چې مرکز یې هم هرنایو، او په دې کې د مشر چې کوم اطلاعات چې تر اوسه په دې کې 40 کسان مړي دي، او د 200 څخه زیات کسان چې دي هغه په دې کې د زخمیان دي، او دوی زیاتره لومړی درملنې د دې په هرنایي هسپتال کې شوی دي، او ځینې چې سخت زخمیانو یا زیات زخمیانو هغه دی وکټ ته راوړی دی، د دې مقصد لپاره د فاک فوج او د اف سی مرسته کوونکي هم والته سیمې ته رسیدلي دي، او د دې هلیکاپټر هم والته رسیدلي دي. په هغه ځای کې دغه ځای څخه دی دغه زخمیان چې دی وکټ ته انتقال کړي دي.
ایوب ترین،
که دلته د صبحی
کداراته وې د هرنای سره د بلوچستان نورو کوم سیمو کې خو څه ځانی مالی تاوانونه چې کوم دی خلکو ته خونه دی وړیدلې؟
د بلوچستان په نور برف کې څه د مالی یا ځانی تاوانونه نه دی وښتي، خو تر ټولو زیات نقصان چې دوی هغه په هرنای کې سوي دي. ځکه هرنای چې دی هغه د بلوچستان یو غرنی سیمه ده، او دا د کوچ په شمال ختیز برس کې پرته ده، او د کوټې او د ارنای ترمنځ د 4 غنټو د سفر دی، د موټر د لارې سړکان هم خراب شوی دي. ځکه چې د غرو څخه د بدغه سړکانو باندې غټي ډبرې راځلې دي. نو د ډیپټی کمشنر هرنای شیل انور هاشمی وینا ده چې دوی د مرستو کار و سپیل کړی دي، د دې مقصد لپاره د پی ډی ایم ایس لخوا دلته په کوټ کې چې کوم خیمه دي، خوراکي شیان دي، او دواوې دي، چارواکي دا وایي چې دوی دغه لږدولې دي، او الته اوس د مرستو کار روان دي. خو د ځایي خبريالان دا وایي چې د دې زلزلې څخه د یو نیم سلو څخه زیات کورونه داسې دي چې هغه مخ له نړېدلې دي، یعنی هغه د وسېدو اوس قابل نه دي پاتې شوی، او دا لسبونه نور د کورونه دي چې هغه هم مطلب هغه ته زیان اوښتي دي. او انتظامی چارواکي دا وایي چې دوی اوس به د دې وروسته چې لمړی د زخمیان و پر خپل ځای سره دغه کې دغه وروسته بیا چې دوی به حالت پلټنې کوي او سروې به کوي، نو چې د کوم خلکو څو نقصانات شوي دي دغه به جاج اخلي، دغه وروسته به حکومت چې دی د دې اغیزمنو خلکو سره مرسته کوي.
سما ډیره مننه ایوب ترین د تفصيلات راکول. نه اوریدونکو، ایوب ترین په بلوچستان کې شوی د زلزلې نقصانات په اړه تفصيلات راکول. هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د بلوچستان په ځینې خارونو کې چې بیګا نیمه شپه کومه د زلزله راغلی و، نو پکې د چارواکو په وینا چې لږ تر لږه شل کسان پکې وجل شوي او په سلګونو ټپیان شوي دي. زلزلې د کوټې په ګډون زیاتره پښتون میشتې سیمې لړزولي، خو زیات ځاني او مالی زیان چې کوم دی هغه په هرنایي ضلع کې اړولې. د امریکا جیولوجیکل سروې وایي چې په ریکټر پیمانه د زلزلې شدت 15.5 و. زمونږ همکار عبدالحی کاکړ د هرنایي له ډیپټي کمشنر نور محمد ناصر سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې زلزلات څه وخت شوي او هغه مهال دی په خپله چیرته و.
خبره خدای شته چې برانه کومه زلزله راغله، دا د شپې په 3 بجې و تقریبا. زه خپله خو په کوټه کې وم، خو وارل دا په کوټه کې محسوس شوه، په شاوخوا علاقو کې محسوس شوه، خو مرکز یې هرنایي و، نو په هرنایي کې څه زیات و، نو دلته یې څه زیات نقصان کړی. تقریبا 3 بجې و د شپې.
نو اوس دا وخت اطلاعات څه دي؟ یعنی کنفرم یا داسې تصدیقي خبره څه ده چې څومره مرګ ژوبله یا څومره تاوانونه رسیدلي؟
تقریبا په دې کې 45 کسه فلال په اکر رسیدلي دي او تقریبا 100 زخمي دي. نو ظاهر خبره ده په زخمیانو کې به هم سیریس هم وي، او هغه اوس له کلو شاوخوا څخه اطلاع راځي. خوشپا و د شپې داسې اطلاع نه وه، ولې تا ته معلومه ده چې غریزه علاقه ده، د غرو کورونه او د غرو خلک هغوی اطلاع نه کېدی. اوس سهارنۍ څخه اطلاع دي، هغه هم را شروع شوي دي. نو زخمیان را روان دي، فلال 15 کسان مړه دي. نو زخمیان بېخي زیات دي، نو ډېرو زخمیانو هغه فرسټ ایډ دلې سوي دي. څوک دلې کم زخمیان دي هغه فارغه شوي دي کورو ته. اکثره زخمیان کوټې ته ریفر شو او شروع ده. نو زخمیان په بونسو کې او په دوه هلیکاپټر کې هغه کوټ کې شپ شو، او مزید هم چې کوم زخمیان روان دي هغه شپ ته روان دي، بلې علاج کوي او کوم ضرورت یې هغه پټه روان دي.
شاه نور محمد اثر سر تاسو ول استاسو په کوټه کې واست، اوس تاسو چیرې یاست دغه وخت؟
زه اوس هرنایي ته ورسېدم.
شاه نور هرنایي ته تاسو پر رسیدو کې آیا څه مشکل یا په لار کې تاسو دغه تبای په خپل سترګو ولیدل؟ دا راته تشریح کوي سي.
نه دا سری په لار کې خدا نقصانونه نشته، نه روډ بچاو دی، بل دا انفراستراکچر مره تخصو دا سری چرته په ټولو کې هغه کچا کورونه د غریبان خلک دي، د هغه کچا کورونه او جمپړې وي یا بل دا سری لغه کې دغه هغه خلک متاثر شوي دي. روډ باندې خو دې اثرات نه معلوموي.
شنو دا په دې هرنایي کې کم کلی دي؟ یعنی دا سی ځای په ځای کلی دي، یو کلی دي که مختلف کلی دي؟
یا یو کله نه دا مختلف ځایو کې چرته سم، مطلب جټکا ډیره سخت جټکا ده، چرته سی کلکچا کورو کمزورې کورو دا په شار کې سم وی دي، او شاو خا علاقې په کلو کې هم سم وی دي. دا سی یو ځای خاص مرکز نه و. دا
شاو استاسو چې کم د غمرستي کارونه کوي په دې کې څه مشکل تاسو ویني کنه؟ دا به هر څه سم وسی، تاسو څه ته ضرورت لري؟
نه نه انشاءالله هیڅ مشکل هم نشته. د ماښام ماښام د شپې ځخه درو سلور بجو ځخه خپل هم پراته کیم. زموږ ګورمنټ هیلث ډپارټمنټ هم ایمرجنسی الرټ کړی، اعلان کړی دی په هسپتالو کې هم، او دلې هم څه خلک لګیا دي، هیلث ډپارټمنټ هم لګیا دي، او دلې پرایویټ ډاکټران هم مت کړی دي راغلي دي، او هغه فرسټ ایډ مریضانو ته ورکړی دي. لارې خوازخه ډسټرکټ پوز ایمبولنسان هم راغلي دي.
اوریدونکو عبدالحی کاکړو چې د هرنایي له اسسټنټ کمشنر نور محمد ناصر سره یې مرکه کړې و، هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د ځینو نورو سیمو په ګډون په بلوچستان کې هم وخت نا وخت زلزلې راځي. په دې صوبه کې څه د پاسه ایول اسې زوړاندې ایول لوی زلزلې راغلې و چې زیات ځاني او مالی زیان په پښتون میشته سیمه زیارت کې اړولې و. دا چې زلزلې ولې راځي، دا پښتنه عبدالحی کاکړ د بلوچستان یونیورسيټي د جیولوجي څانګې په خواني مشر ډاکټر دین محمد نه کړې ده.
ځکه چې کوم مخته دا پر مختلفو پلیټو باندې زړه تقسیم دی، یعنی دا ځکه پری دی، او تقریبا څلېرشت پلیټه دي چې هغه زیات کوم کشنو غټ دي. په دې کې دا یو پلیټ باندې چې هغه په پاکستان کې په مغربي علاقه کې راتېریږي، د افغانستان د کابل سره شروع کیږي، بیا د چمن باندې دغه فالس لاند چې موږ ورته وایو پلیټ باندې دا دلته راځي، بیا دلته دا تر مشکی، بیا تر هواران، بیا گوادر، د گوادر سره بیا دا په سمندر کې ګډ شي. دغه دا تقریبا 1.5 کیلومتره پرې ده، دا مځکه لاندې پرې ده، او د دې سره په څنګه کې نور فالټ ورسره ډیولپ شوی دی. مثلا دا د برایز وزلت چې دا د هرنایي دا د دې دوه یو کوې سلیمان دی او بل کوې کرتر دی. د دې دواړو په جنکشن باندې د کلان دی یو فالټ ځکه فالټ د وځي دلته وختن فوکسن زلزلې راځي.
خودی کې سوال دا دی تاسو ولې چې پلیټونه دی او دا پلیټونه له یو بل سره د سپخور پراته دي او د دغه په نتیجه کې دا زلزلې راځي؟ خو کدا پلیټونه همیشه هم دغه سپراته نو به هر ورځ ولې نه راځي چې به یو ورځ راسي؟
ها دا داسې دی چې هر ورځ زلزله راسي نو انرژي زیرو شي بیا برته انرژي ستوردان شروع شي ولې په دې کې دا سیالکا الکار کټ روان اخو ناموش نه ماشینان راشي چې وایي 3 سنتیمتره 15 سنتیمتره 4 سنتیمتره د کال دی ارکټ کی لکه د لاسو نوکان چې غټیږي په دغه ریټ باندې د امزیک سکیږي. نو لاندې د نن یو ځای د کریکی لاکسي بنسي مسالسي نو دغه انرژي ستوري د شاوخوا د پلیټ مومنت کوي د کریک په مابین کې یو ځای لاکسي لاندې پر یو لس کیلومتر یا پر دیش کیلومتر لاند تا لاک زی چلی پر دی بانی انرژی شتوریج دا بیا دا فالت پا لند پر کار لری چی دا فالت اوجدوالی چو دی دا فالت چی دی بیا انرژی شتور کی او بیا یو دم ریلیس کی چی دا زلزل
یو دم یو باسی شتی وی باسی اغا پا زلزل بدل سی اغا انرژی شو ډاکټر سی
مګر دا ارکټ دی مسلسل روان دی هر وخت روان
شه. اوس په دې کې دا سره توسي د پاکستان د نورو سیمو په مقابله کې پاکستان کې مختلف پلیټونه د زلزلو ستا او راغلي مو په 2015 کال کې ډیر لو زلزله د کشمیر او د نورو طرفونو تر غلي 3000 کسان مړ کړو. خپل کوټه او د نورو سیمي دی خطر ډیر شدید دی کنه دغه سي براجي زلزلې وړې وړې په پراخه پیمانه مدره تک ورسته
او غټ زلزلې پر غټ فالټ باندې راځي. مثلا د کوټې فالټ چې دی دا غټ دی دا تر 100 کیلومتره او زیات وزن دی. نو دا د بروري د کوټې چې کوم بروري غرونه دي د دې شروع کیږي بیا تر کلات پورې دا هم زه کزال ته پرې دی چې د 950 دی چې کوم زلزله راغله هغه پر دغه فالټ باندې راځي. دا چې فالټ څومره غټ دی هغه نه زیات ټایم اخلي مطلب سل کال سوا سل کال د کوټې زلزلې ټینګ دی چې موږ استیمیټ کړی دی. نو اوس تقریبا هغه اتیا کال د 35 زلزلې غصی دی نو د یو بل زلزلې خطر خو پر کوټه باندې بالکل ظاهر او واضح ده.
ډاکټر صاحب چې خلکو ته زاده لپاره په ساده ژبه کې خلک څنګه ځان وګوري د دې لاسراتو یا لغټه تاوان ځه
دا چې دا کورونه چې جوړي دا خونه نيږي هر زلزله ورننه دی د ساغه د کورونه دی جوړي دا سره یو لږ 15% کې اضافي خرچه وکي دا د خټو په مورو کې بانسونه پر 2-3 فوټ ولګي او په هر مور کې د نیلون چې کومه رسۍ ده هغه یو جال واچي نو دا د بلډینګ کم از کم کریک خو به ضرور شي مګر نه نيږي نه نو خو نو دې بلډینګ کوټ چې دی هغه څه بلډینګ دی چې ورټیکل او هوریزونټل چې کوم بیمان ویږي هغه سریه ته چې او هغه بیا محفوظ وي.
اوریدونکو عبدالحی کاکړو چې د بلوچستان یونیورسيټي د جیولوجیکل څانګې په خوانی مشر ډاکټر دین محمد سره یې مرکه کړې و.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
مشال ریڈیو اور د پاکستان مسلم لیگ نواز مرستیال مشر مریم نواز ویلی د آیون فیلډ په نوم قضیه ور باندې نه حق جوړ شوی و او د عدالت لخوا ورته اورول شوی سزا تر شا د استخباراتي ادارې ISI په خوانی مشر جنرال فیض حمید لاس وو. خو د پاکستان فوز د عامه اړیکو څانګې ISPR د مریم نواز د تورونو په اړه لاڅنه دی ویلی. مریم نواز د اکتوبر په 15 په آیون فیلډ قضیه کې ورته اورول شوی سزا د کلدم ګرځولو لپاره په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړي او پکې دریس خپل کړي چې پخوانی جج شوکت عزیز صدیقی وینا او پخوانی جج ارشد ملک د پټي جوړ شوی ویډیو تر افشا کېدو وروسته د دې عدالتي فیصلې د غیر جانبداری په اړه شکونه پیدا کیږي. د اسلام آباد احتساب عدالت د 2013 زیږیز کال په جولای میاشت کې په آیون فیلډ قضیه کې مریم نواز ته د 2 کلونو د بند او جرمانی سزا اورولې و. نور تفصیل په دې رپورت کې. د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیالی مشر مریم نواز تور پوری کړی چې په آیون فیلډ قضیه کې ورته د اورول شوی سزا ترشا د هغه هیواد د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید لاس وو. د اسلام آباد احتساب عدالت د 2013 زیږیز کال د جولای په 6 په آیون فیلډ قضیه کې مریم نواز ته د 2 کلونو، د هغې خاوند کیپټن ریټایرډ محمد صفدر ته د 1 کال او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د 10 کلونو د بند او جرمانې سزا اورولې وه. خو بیا هم د هغه کال په سپتمبر میاشت کې اسلام آباد های کورټ یې ضمانتونه منظور کړل. د اکتوبر په 6 له اسلام آباد های کورټ بهر له رسنیو سره په خبرو کې مریم نواز وویل چې جنرال فیض حمید که د یو جج کور ته ورزي او د خپل خوښې بینچ جوړولو ورته وایي، نو آیا دوی د ادارې په وقار کې اضافه کوي؟
پما چې کوم کیس جوړ کړ شو په نتیجه کې راته له 2013 کال انتخابات وړاندې سزا راکړل شوه، نو د هغې وروسته ځینې حقایق د دې قوم او زموږ مخې ته راغلل. او هغه دا چې د اسلام آباد های کورټ یو جج جسټس شوکت عزیز صدیقی ویلیو چې جنرال فیض حمید ورته د مقدمې دوران وویل چې له انتخاباتو وړاندې به موږ په ضمانت نه خوشی کوي او که ضمانت ته ورکړو نو زما د 2 کالو مهنت په ضایع شي. ما په خپل درخواست کې ویلي چې له دې دا ثابتېږي چې نه یوازې په موږ هغه کیس جنرال فیض حمید جوړ کړو، بلکې هغه پر مخ بوتلو او د هغه په کوششونو موږ ته سزا راکړل شوه. نو زه وایم چې پر موږ دا مقدمه ناحقه جوړه شوې ده.
بالکل سٹینڈ نہیں کرتا. د پاکستان فوج د عامه اړیکو څنګه ISPR د مریم نواز د تورونو په اړه لاڅنه دی ویلي. مریم نواز په آیون فیلډ قضیه کې اورول شوی سزا د ناقانونه ګرځولو لپاره د اکتوبر په 15 د خپل وکیل عرفان قادر په لاس په اسلام آباد های کورټ کې متفارق درخواست جمع کړي. نوموړي په هغه درخواست کې ویلي چې راولپنډي بارته د پخوانی جج شوکت عزیز صدیقی وینا او د اسلام آباد د احتساب عدالت پخوانی جج ارشد ملک خپرې شوی ویډیو وروسته د عدالتي فیصلې د غیر جانبدار کېدو شکونه پیدا کړي. په هغه ویډیو کې ارشد ملک ویلي چې نواز شریف او کورنۍ ته د سزا اورولو لپاره ورباندې فشار اچول شوی و. د اسلام آباد احتساب عدالت تر هغې وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمه پیل کړې چې د 2018 زیږیز کال په جولای میاشت کې د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې د سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ د پاناما اسنادو په مقدمه کې نواز شریف د شتمنیو نه ښودلو په تور د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره نااهله وګرځولو او د احتساب قامی ادارې نیب ته د هغوی پر ضد د مقدمو چلولو امر وکړو. نیب د 2018 زیږیز کال په سپتمبر میاشت کې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد د اسلام آباد په احتساب عدالت کې درې درخواستونه دایر کړل چې پکې لومړی د آیون فیلډ، دویمه د العزیزیه سټیل مل او دریمه په بهر هیوادونو کې د 14 کمپنیانو لرلو په اړه وو. د اسلام آباد د احتساب عدالت یو جج محمد بشیر تر 9 میاشتې زیات د آیون فیلډ قضیې اورېدنه وکړه او د 2018 زیږیز کال د جولای په 6 یې نواز شریف، مریم نواز او محمد صفدر ته په یاد قضیه کې د بند او جرمانې سزا واوروله. مشال ویډیو چې په اسلام آباد کې د خبریال غلام نبی نه تپوس وکړو چې مریم نواز پر دا وخت ولې په اسلام آباد های کورټ کې په آیون فیلډ قضیه کې اورول شوې سزا پر ضد درخواست جمع کړې، نو په جواب کې نوموړی وایي
په پولیټیکل کیسونو کې کو تاسو ګوره مومیت اور باندې په پاکستان کې ټایمنګ شي هغه یو خپل اهمیت لري. کم چې اوس د دې د کم اپیل له د سزا کلم کولو د فارم دا هغه ټایمنګ ته ګوره نو کم هغه وخت کې په کورټس باندې کم پریشر وو هغه کو ترو میډیا او میډیا کم هایپ کریئیټ کړي او هغه کو نو دا کی او دا وخت دې نو په کورس باندې هغه پریشر نشته دی. او بل خبر دا دی چې کوم چې الیکشن دی عام انتخابات هغه هم 2023 کې نو هغه هم دا تقاضا دی چې کم د مریم نواز خلاف هغه کیسونه چې هغه فیصله وشي او کو پر عام انتخابات په کم مرحله باندې هم کیږي چې دا هغه غدات نه نمرت دی په دغه کیسو رکاوټ.
د مسلم لیگ نون په ګډون پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه پر حکومت تور پوری کوي چې د احتساب په نوم له سیاستوالانو انتقام اخلي. خو د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت په بیا بیا دا تورونه رد کړي او وایي د احتساب قامی اداره په خپلو چارو کې خپلواکه ده.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
مشال ریډیو اوري د خیبر پختونخوا د سوابې کروندګرو د کمپنیانو لخوا د تمباکو نه اخیستو پر ضد احتجاج کړی دی. د سوابې امبر انټرچینج سره د پاکستان ټوبیکو بورډ دفتر مخې ته ناست کروندګر وایي چې د کمپنیانو لخوا د تمباکو نه اخیستو له کبله له مالي ستونزو سره مخامخ دي. د احتجاج کوونکو مشران وایي چې پاکستان ټوبیکو بورډ یو شپېته کمپنیانو ته د تمباکو اخیستو اجازه ورکړې وه، خو پکې دوه څلوېښت له دوی نه تر اوسه مال نه دی اخیستی. مشال ویډیو تر دوه ورځو پورې هڅه وکړه چې د حکومت دریز معلوم کړي، خو بریالی نشو. البته کروندګر وایي چې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر یوه اونۍ وړاندې ورته ډاډ ورکړی وو چې هغه به هڅه کوي چې ټوبیکو بورډ چارواکي قانع کړي چې له کروندګرو 500,000 کیلوګرامه تمباکو واخلي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
سوابی کې د امبار انټرچینج سره نږدې د پاکستان ټوبیکو بورډ د ډیپو مخې ته د تمباکو کروندګرو د احتجاجي ناستې په اړه د دغې فصل د کروندګرو د ټولنې مشر لیاقت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې په دې وجه د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي چې د اگست او ستمبر د میاشتو د تیرېدلو وروسته هم تیار شوی تمباکو د کروندګرو سره په ګودامونو کې پروت دی. لیاقت یوسفزی وایي د دوی غوښتنه دا ده چې د ټوبیکو بورډ لخوا نومول شوي کمپنۍ دي زر تر زره د کروندګرو نه د تمباکو تیار فصل واخلي چې د دوی مالی ستونزې حل شي.
بنیادی طور په سګنی کاروانی مسله دا ده چې په مارکیټ کې پاکستان ټوبیکو بورډ چې دا تمباکو ریګولیټری اتارټی ده او هغه ته چې کوم کوپلو کوټه ورکړی ولا دا یو شپې ته ټوټل د تمباکو د غوښتو کمپنۍ وي، نو په دې کې 200 کوپلو د سره مال وانه غوښتو او په مارکیټ کې دی وخت د دوه ملټی نېشنل ان پاکستان ټوبیکو کمپنۍ او د مورس نه علاوه تقریبا ډیر د سیاسوار د فورې کمپنۍ چې د نړۍ پر چیزونو شروع کړی یو کم جولای نه پر اوټین کې د تمباکو پر چیزونو چې نه دا تر 31 اگست یا زیات نه زیات تر 15 ستمبر پورې ختم شوی او په سګنی کې روانه د ورو کوپلو د پرچیز د نکول په وجه باندې د تمباکو یو بحران پیدا شو او نن په مارکیټ کې پوزیشن دار دی چې ډیر زیات زمیدارو سره چې د زرګونو تعداد دی هغه سره تمباکو په کوټو په ګودامونو کې پراته دي او دا غي د غسو یا د خرڅولو سلار چاره نه جوړیږي.
د سوابه یو مشر احمد جان کاکا وایي دا وخت د تمباکو کروندګر د سختو مالی کړاوونو سره مخ دي او په کار د ذمہوار حکومتي چارواکي په تمباکو اغیستونکو کمپنو د مالونو اغیستلو فشار واچوي چې د دوی د ستونزو حل شي. کروندګر وایي د تمباکو اغیستلو کمپنۍ ورته وایي چې د هغوی سره د تیر کال تمباکو هم په کارخانو کې پروت دی او هغه هم دوی تر دې دمه نه دی استعمال کړی. د سوابې د یار حسین سیمی نادر خان وایي تیار فصل یې تر اوسه نه دی خرڅ کړی او د مزدورانو پیسې ورته لا هم قرض دي او په دې وجه د سختو کړاوونو سره مخ دی. د کروندګرو د دې ستونزې په لړ کې می د کر کروندې د صوبایي وزیر محیب الله خان او د صنعت او تجارت لپاره د اعلی وزیر د صلاحکار عبدالکریم خان سره د اکتوبر په 15 او 16 نیټه په بیلابیلو وختونو کې د ټلیفون د لارې د تماس نیولو هڅه وکړه، خو دوی راته څه ځواب را نه کړو. البته د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر چې د سوابۍ د سیمې سره تعلق لري دغه کروندګرو ته یوه هفته وړاندې ډاډګیرنه ورکړې وه چې د ټوبیکو بورډ د چارواکو سره به د دې ستونزې د حل کولو په اړه خبرې وکړي او دا وی لپاره به د 500,000 کیلوګرامه د تمباکو اضافي کوټه منظور کړي، خو احتجاج کوونکي کروندګر غوښتنه کوي چې د 500,000 کیلوګرامو په اضافي کوټه د ټولو کروندګرو ستونزه نه حل کیږي او په کار د حکومت دا وی د ټول تمباکو د خرڅولو لپاره کوټه دی تګلاره جوړ کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په پیښور کې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. عبدالحی کاکړ په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
د پاکستان د طبي ناورینونو د نظم اداره وایي په بلوچستان کې زلزلې لږ تر لږه شل کسان وژلي او په سلګونو یې ټپیان کړي دي. د دې ادارې د بلوچستان مشر نصیر ناصر ویلي چې په زلزله کې شل کسان وژل شوي خو شاید شمېر یې زیات شي. تر ټولو زیات زیان هرنای ښار ته رسېدلی دی. د زلزلې اسټرین کمشنر محمد ناصر نن مشال لري ټول چې هفته 15 کسان رسېږي او په سلګونو زخمیان دي. د خیبر پښتونخوا د ثوابي کروندګرو د کمپنیانو لخوا د تنباکونو اخیستلو ضد پرلت والی دی. پرلت له انبار انټرچینج سره د پاکستان د ټوپکو بورډ مشر ته ورکړل شوی. د کروندګرو یو مشر لیاقت یوسفزي پرون مشال لري ټول چې کمپنیانو لخوا د تنباکونو اخیستل کروندګر له مالي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر ویلي چې سبا یعنی جمعه پورې به د دې ضلع د بند شوي انټرنیټ ستونزه حل شي. خالد اقبال پرون مشال لري ټول د پاکستان مواصلاتو ادارې سره خبرې کړي او ډاډ ورکړ شوی تر سبا پورې به د دې ستونزې یو حل راووځي. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو مشال لري ټول چې د تیرو 2 ورځو راهیسې په سیمه کې انټرنیټ بندي. په کندهار کې سوداګر وایي چې سر تر جره د سپین بولدک چمن لار خلاص نه سي په ملیونونو افغاني زیان ور واوري. په کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بنا پر مچالې ډول دوی د وچی تازه میوې او د سبزیجاتو موټران ولاړ دي. د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار د کندهار ولایتي ادارې له دوشنبه راهیسې بند کړې ده. امریکا او چین په اصولو کې سره سلاسوي چې ولسمشران باید د کال تر ختمېدو لمخه له ویډیو لارې خبري اترې کوي. پرون په خبر رسوي خبرونو کې د یو لوړ امریکایي چارواکي په اړه ویل شوی چې ولسمشر جو بایدن او د چین ولسمشر جی چینګوینګ به له ویډیو لارې ملاقات سره کوي. چارواکو کې خبر اعلان ته د مظاهرو په شرط ویلي په اصولو کې د ورچوال یا ویډیو له لارې د ملاقات موافقه شوې ده.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. زو د ریپورتونو طرف ته په پاکستان کې د کرونا وایرس د ټیسټ منفی نتیجه او یای د واکسینو سرټیفیکیټ له سفر واخلي ریسټورانت ته تر ننوتو پورې لازمی ګرځول شوی دی. خو ځینې خلکو کوشش کړی چې جالي سندونه جوړ کړي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په خبری کانفرنس کې وویل چې د جالي سرټیفیکیټونو جوړولو پر ضد یې قانوني ګامونه پورته کول پیل کړي دي. د خیبر پښتونخوا چارواکو بیا مشال ویډیو ته وویل چې جالي اسناد په اسانۍ پیژندل کیږي نو ځکه یې په کامیابۍ سره استعمالول اسانه نه دي. دوی زیاتوي چې د داسې اسنادونو اخستونکو او ورکونکو پر ضد کاروایی هم کیږي نو ځکه یې باید په جوړولو وخت او پیسې ضایع نشي. بشیر ګواخ په دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
د پاکستان کورونو چارو وزیر شیخ رشید وایي د هغو خلکو خلاف یې کاروایی پیل کړی چې د کورونا وایرس د ویکسینو جعلي سرټیفیکیټونه جوړوي. شیخ رشید د اکتوبر په 6 په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ملک په بیلابیلو برخو کې له څلویښتو زیات جعلي سرټیفیکیټ جوړونکي او اخیستونکي نیول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې دا کار وفاقي تحقیقاتو اداره ایف آی اے پر مخ بیایي.
ایفایته موږ دا واک ورکړی دی چې د کووډ جعلي واکسین کوونکو د کووډ جعلي سرټیفیکیټونو او نورو جعلي اسنادو جوړونکو په خلاف کاروایی وکړي. دوی ته مو ویلي دي چې دا قسمه خلک دی ونیسي.
په خیبر پختونخوا کې حکومت د اگست په میاشت کې اعلان کړی و چې که څوک د کورونا ټیسټ منفي نتیجه او یا هم د ویکسینو سرټیفیکیټ ونه لري نو د سپتمبر له 1 څخه به ریسټورانت، هوټل، تعلیمي ادارو، د واده حال، مارکیټونو، هسپتالونو او نورو عامه ځایونو ته نشي ننوتلی. همداراز په اورګاډو او الوتکو کې د سفر لپاره هم د کورونا وایرس ټیسټ او د ویکسینو سرټیفیکیټ لازمی کړل شوی دی. د خیبر پختونخوا د صحت وزارت د عامې روغتیا د برخې مشر ډاکټر اکرام الله خان د اکتوبر په 6 مشال ریډیو ته وویل چې هیڅوک باید جعلي سند جوړ نه کړي ځکه چې دا نه یوازې نه منل کیږي بلکې سند جوړونکي او سند اخیستونکي دواړو ته سخته سزا کیدلی شي.
داسې یو څو ځایونو کې مونږ ته دغه راغلي چې خلکو ته ویکسین نه لګولو او هغې سرټیفیکیټ یې لکه انټریز یې ولا کړي دي او هغه څو ځایونو کې مونږ خلک ګیر کړي دي. د دې خلاف اکشن په مردان کې انکوایریان شوي دي. ډی ایچ اوز پکې سسپینډ شوي دي. کوارډینیټرز، ویکسینیټرز، د سی بی سی نو سټار داسې په سوات کې شوي دي، داسې په کوهاټ کې، پېښور کې. ٹھیک شو جی. بعضې خلک دي چې هلته 2 نمبر هم جوړوي خو هغه بارکوډز دا هی ویریفای کېږي نه، نه په ادارو کې نه په ایئرپورټ کې چې هغه ځای کې بس په کاغذ ولا پرنټ کې ورور کې جی دا ستا سرٹیفیکیټ دی. نور داسې صحیح طریقه نشته چې آی کې په سافټویر کې دا هغه انټری وکړي. د ملک نه وتو راوتو دپاره یا چې کوم دا اوبلیګیټری ویکسینیشن دی نو هغې دپاره به د نادرا جنریټډ سرٹیفیکیټ پکاري.
په پاکستان کې د کورونا وایرس ویکسین وړیا دی. د صحت وزارت تر مخه یوازې د بوستر په نامه د ویکسین درې مستن چې د بدن د لا قوت لپاره وهل کیږي په 2,200 روپۍ ده. د ټیسټ منفی نتیجه اړونده لیبرټری او د ویکسینو سرټیفیکیټ د ویکسینو د مرکز په هماهنګۍ د نادرا دفتر ورکوي. د مومندو جمیل خان چې د کورونا وایرس ویکسینو تر کولو وروسته سرټیفیکیټ اخیستی مشال ریډیو ته وویل چې د ویکسینو تر کولو او بیا یې اړونده اسناد اخیستو پورې هر څه ډیر په اسانه تر سره کیږي.
په نشتر حال کې مې یو اړومبه چې کوم ډوز یعنی خوراک ورته وي د ویکسین هغه ما وکړ. بیا میاش پس چې کوم دی دغه نه د اړومبه خوراک نه پس لاړم د پېښور لیډی ریډینګ هسپتال ته. هلته مې دویم ویکسینیشن هم وکړو. ویکسین نو هغه هم څه نقصان وغیرہ ونه کړل. نو بیا د دې چې کوم اندراج کیږي هلته کوم شته د کارت نمبر ورکو د هسپتال انتظامیات. نو هغه بیا دا چې کوم نه ریکارډ نادره تور ولېږي چې د دې کس چې کوم دی خوراک پوره شو. نو ډېر یو ساده طریقې کار دی د کرونا سرټیفیکیټ کې په جایزه طریقې څوک وباسي هیڅ مشکل پکې نشته.
د دې وایرس په اړه د معلوماتو رسوونکي حکومتي وې پاڼې تر مخه په پاکستان کې د اکتوبر تر شپږمې پورې 1.5 لک کسانو په بشپړ ډول د کرونا وایرس ضد ویکسین کړی دی. همداراز 2.5 لک یو ستن لګولې ده.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپږو
مشال ریډیو اوري. زو د یو بل رپورت طرف ته. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې حکومت له 13-22 ورځو راهسه انټرنیټ ور باندې بند کړی دی. د سیمې ځنی اوسیدونکو پرون مشال ریډیو ته وویل چې د انټرنیټ د بندېدو له کبله یې پر اپتو کې ستونزې پیدا شوې دي. خو د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر بیا وایي د امنیتي حالاتو له وجې انټرنیټ بند کړی. البته زیاتوي چې د اکتوبر پر 8مه به بحال کړل شي. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان او سیدونکو مشال ریډیو ته ویلی دی چې د پاکستان حکومت د 13-22 ورځې راسه په سویلی وزیرستان کې انټرنیټ بند کړای دی چې په وجه یې دوی د مشکلاتو سره مخ شوی دی. د بدر سیمه او سیدونکو ملک قسمت الله په دغه براکښه مشال ریډیو ته وویل
دا 22 ورځې کې چې د نش د نتورک مسلات او سنگل آن چار نه کوي نت یې هر څه بند کړای دی. کبدانا مخ د مارکیټ سیو د هغه د وژن اپ نت ورک چار نه کوي او بل یې نت خو مکمل ارت څخه بند کړی دی. دغه نام مشته ډېر دینتي ای مسله د خودن څخه ډېر زیات مسله د چې پانا لاین باندې دغه کوي کین کورینا کوي دغه ځای کیږي.
د بدر سیمې سره تعلق لارین کی طالبینم عبد الله مسجد خبره هم وار وای
زمنا د نیوز نت ورک او نت بالکل چار نه کوي. اپلیکیشن د پورا د زی تایم سوای دی نه نت نه بغیر د نن سبا کورونا او وایرس کې د دې په حالت کې نه دې ضروري دی انلاین شبکینه او چې یې پته لا کاشه سټوډنټس دي دا خو دې سم حق لري چې نور چې کین سيتي سي باندې دي هم تا خو لا کاشه فور دي چالي دا ته نشتا لا کاډر مشکل سره فری دي اویلیبل دو هغه هچار نه کوي هغه هر څه باندې.
د سره روغه سیمه او سدونکو محمد عثمان یای چې د انټرنیټ بندش په واجه کاروباریونو طالب علمون د سخت مشکلات سره مخ شوی دی.
یاس پلاداش بریک شوا هغه نه بعد یې په جنوبي وزیرستان شي انټرنیټ بند کړای دی. دا سي انټرنیټ خو نه ولګا چې په سیټل ایریا چې یو خو بیا هم د نړۍ بازار ډیر اته چالو واسه سپیشلی سټډنټون دا ډیر مسله دو.
مشال ریډیو چې په سویلي وزیرستان کې د انټرنیټ بندش په باراک شي د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال سره تماس ونیول
سویلی
وزیرستان اوسیدونکو دا هم ویل چې په 8 اکتوبر د جمعې په ورځ حکومت د دوی په سیمه کې انټرنیټ بحال نه کړی بیا به دوی لوی احتجاج لاس پورے کاولے بنے مجبور وی. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
مشال ریڈیو اوری د ملګرو ملتونو د موسمیاتو سازمان د اکتوبر په 15مه په یو رپورت کې په راتلونکو کې د اوبو د بحران خبرداري ورکړې وو او پر نړیوالو یې غږ کړی وو چې د اوبو د خوندیتوب او آب هوا د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره دې کار وکړي. پاکستان هم په هغه هیوادونو کې دی چې د اوبو له کمښت سره مخامخ دی. د دې هیواد د اوبو د وسیلو وزارت سموده وړاندې سینټ ته په یو رپورټ وړاندې کړی وو چې پکې ویل شوی وو چې په پاکستان کې کال پر کال تر ځمکې لاندې اوبه په کمېدو دي. په رپورټ کې خیبر ضلع تر ټولو اغیزمنه بلل شوی وه چې پکې په تیرو لسو کلونو کې اوبه 4 اویا فوټه لاندې تللې دي. په رپورټ کې د خیبر پښتونخوا 15 او د بلوچستان 4 ضلع داسې یاد شوي چې په راتلونکو کې به ښایي د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ شي. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې.
اقوام متحده خبرداری ورکړې نړۍ کې د موسمیاتي بدلون سره د اوبو کمښت پیدا کېدو خطر دی. نړیوال د دې اړخ ته پاملرنه وکړي او د اوبو د کمښت خطر مخنیوي لپاره دې کار وکړي. د اکتوبر په 15مه په ډان اخبار کې د رپورټ شوی خبر تر مخه د اقوام متحده د ورلد میټرولوژیکل ارګنایزیشن یا ډبلیو ایم او لخوا د اکتوبر په 15مه رپورټ کې راغلي کدا سه حال روانو ممکنه ده په 2050 کې 15 ارب خلک پورو اوبو ته لاسرسی ونه لري. د ډبلیو ایم او مشر پیټری ټالس ویلی دنیا له د اوبو د تیزه سره د مخیدون کې بحران مخنیوي پکار دی. خو د اوبو د کمیدو آثار پاکستان کې د اوس نه شروع شوي. د خیبر ضلع لنډی کوتل نو شیروان شینواری مشال ریډیو ته د اکتوبر په 15مه وویل دوی به د باران په اوبو غنم خود څه چې جوار به هم کرل خو نن سبا ورته د څخلو اوبو هم په تکلیف سره ملاویږي.
ما په یاد باندې په کوی کې اوبه 15 گزه کې زیات از 10 گزه کې خیر صفا اوبه راځي. بارونه باندې ډیر شو او چینې هم ډیرې اوس کوم کې نه چرته خار خرجي کې کوم کې نه هغه چین سل 1.5 گزه کې سونې کنه اوبه کوي خو ډیر مشکل او ډیر کم ځای نه زیاده سي اخلي.
د ډبلیو ایم او لخوا دا رپورت د هغه غونډې نه دریافتې وړاندې جاری شوې چې کومه به د سی او پی شپږویشت په نوم د اکتوبر د 1.5مې نه شروع کیږي او تر د نومبر د 12مې پورې به روانه وي. سی او پی یا په موسمیاتي بدلون نظر ساتونکي سازمان چې شپږویشتمه غونډه به د سکاټلینډ په ګلاسکو کې جوړیږي په دغه غونډه کې به په نړیوال ماحولیاتي بدلون بحثونه کیږي او کومه تګلاره به هم پکې وضع کولی شي. خطرناک ماحولیاتي بدلون څنګه کیږي؟ د اردو ژبې اخبار ایکسپریس د ستمبر په 16مه په خپل رپورت کې د ماحولیاتو د تحفظ محکمې پنجاب ډایریکټر نسیم الرحمن د خلیل کلی کله چې ځنګلونه ختمیږي په هوا کې لوګي مانا کاربن ډای اکسایډ زیاتیږي په آبادی کې اضافه کیږي د ګاډو او د کارخانو نه خارجېدونکو لوګي او د ایئر کنډیشن او فروجونو نه وتونکو ګیسونو د وجې ماحول تودیږي او بارانونه یخو کم وي او یا نه کیږي. د بارانونو د نشوالي د وجې په غرایزو سیمو کې هم د اوبو سطح تر ډېره حده پورې کمه شوي. د اردو ژبې ویبپاڼه نه یادور د جولای په 14مه په یو رپورټ کې د اوبو د وسیلو د وفاقي وزارت لخوا په سینټ کې
په خیبر
اوریدونکو مشال ریډیو اوري د شانواز ترکزی رپورت مو اوریدو د تکنیکی ستونزې لوجه اونکړل شو چې دغه رپورت پوره شي. خوزو د یو بل رپورت طرف ته د قبایلی ضلعو په خیبر پختونخوا کې تر شاملېدو وروسته په لومړي ځل په دې سیمو کې موسمیاتي مرکزونه جوړ شوي دي. د دې پیل خیبر ضلع شوی چې د اکتوبر په 15مه نیټه په لنډی کوتل کې د موسمیاتو د خودکار نظام مرکز پرانستل شو. دا مرکز د ایشیایي پرمختګ بینک په مرسته جوړیږي. چارواکي وایي په بل مرحله کې به په تیرا باجوړ او مومندو کې دغه سي مرکزونه جوړوي. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې څنګه یو چارواکي محمد بختیار مشال ویډیو ته وویل چې د دې مرکزونو له جوړولو سره به حکومت وتوانیږي چې د بارانونو او ممکنه طوفانونو اندازه ولګوي او پر وخت منصوبه بندي وکړي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورت اورو.
په خیبر ضلع کې په لومړي ځل د موسمیاتو محکمې ایشین ډیولپمنټ بینک په مالی مرسته په لنډ کوتل تحصیل ودانۍ کې د موسم د حال معلومولو مرکز پرانسته کړی. دغه محکمه وایي چې په ټولو قبایلي ضلعو کې به د موسمیاتو محکمې لږ تر لږه شپږ مرکزونه جوړوي. دوه په خیبر، دوه مومندو او دوه باجوړ کې جوړیږي او په جدیده ټکنالوژۍ سره به په خودکار طریقه د موسم حال خای او په دې کې بایلي زلو کې به په دې منصوبه 2.5 کروڑ روپۍ لګښت راځي. د موسمیات محکمې چارواکي وایي چې د دغه مرکزونو جوړولو مقصد د تودوخې درجه، بارانونو، طوفاني سیلاونو او نورو قدرتي آفاتو پیشګي اندازه لګول دي چې خلکو ته په وخت آگاهي ورکړل شي او د ممکنه خطراتو نه وژغورل شي. د خیبر پختونخوا د میټرولوژیکل ډپارټمنټ یا موسمیات محکمې ایس ڈی او محمد بختیار مشال ریڈیو تبویل چې دې سہولت لګولو سره به موږ ته په مختلف ډول منصوبه بندیو کې اسانی پیدا شي.
د دې مقصد دار چې متب پلانینګ کې اسانی وشي، فورکاسټینګ پته لګي، د موسم پته لګي، د روان 10-15 ورځو موسم پته لګي، هغه سی به پلانینګ کې کته سو ګوره. 2010 سیلاب چې کله راغلو پټول صوبه کې ټومه کې نقصان کړو، چې په هغه وخت کې همدا مسله چې کوم علاقې زمونږ سندونه ته اوبه ورکوي هغه ته دا سیستم نه و. نو پته اله ولګه چې کړه اوبه په نوخر وخت دی نقصان یې وکړو، نو بیا پته ولګه چې بارانونه شوي دي نقصان شوی دی. د هغې نه پس بیا حکومت مختلف پروجیکټونو په ذریعه باندې د میډ ډپارټمنټ کیپاسیټي او د فلډ پروټیکشن د باندې کارونه کړي دي. دا د هغې د سلسلې یو کړی ده. او څنګه تاسو ویل چونکې ډی جی صاحب ډېر ښه ایکسپلین کړي، مغربي لهرونه چې راځي زموږ ته د باران سورس څخه دي، نو په هغې کې موږ ته پته لګي چې د دې خاص کر دې سینټر نه زموږ کوم تیرا کې دی چې څومره بارون ایکسپیکټډ دی، موسم څنګه روان دی، خشک دی، باران دی، طوفان دی، د سیلاب خطره شته که نشته. بیا هغه سي محکمو ته ډایرکشن ملو شي، هغه سي بیا خلکو ته انسټرکشن ملو شي. نو د هغې مقصد دا ده چې یو خو موږ ته د موسم پته ولګي، بل د اپاتو نه پکېدو لپاره زموږ سره بیا پلاننګ لپاره هم معلومات ویلډ معلومات وي.
د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې یو بل چارواکي محمد ریاض وویل چې دې مرکزونو کې به په خودکاره طریقه باندې په کمپیوټرو کې د موسم حال ثبت کیږي او په دې ډېره کمه خرچه راځي.
د دې ځای ډیټا پر راځي، هغه کم سافټویر کې چې دی هغه انټر کیږي او دا غي دا سیستم چې دا اټومیټک دی. او د دې مونږه چې خاص کر شکر گزار کم دا فاٹا مرچ واٹر ریسورس ڈیولپمنٹ دعوت دے ذکر چ دا دی پ سپورٹ مانی او دا دی کم فنڈز کم زنا دا کڑی ڈیر نو داغے پ وجہ چ دے دا یو بالکل نیو ٹیکنالوجی دا چ دل تو ود آؤٹ اینی مین سپورٹ چ دے ذکر چ پاگے مانی ڈیز دے ایکسپینڈیچر راجی ہیومن ریسورس پکاری او کم از کم داغے ریکرن کم کاسٹ دے آگا تقریبا زیاد صرف د ټیکنیکل کم دغه بچی راضی به ریکرنگ کاسٹ ډیر کم مینیمایز کاسٹ پر راضی د سیم او نور کم مین ریکوائرمنٹس چې هغه د کې نشته بس سکیورټی دا هغه الریډی د سکیور ځای کې چې شوی دی.
د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې چارواکي وایي چې د دې مرکزونو نه اخیستل شوي معلومات به نه یوازې ټول ملک بلکې خواوشا ملکونو سره هم شریکولی شي او بیا به د دې په اساس یوخه پیشګی منصوبه بندی کولی شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو د فرهاد شینواری رپورٹ نو وړاندې مو د شانواز ترګزی رپورٹ اوریدو چې د ځنې تکنیکی ستونزو لوجه دغه رپورٹ تاسو پورا و نه اوریدل شو نو راځي چې وسی واورو.
اقوام متحده خبرداري ورکړې نړۍ کې د موسمیاتي بدلون سره د اوبو کموخت پیدا کېدو خطر دی. نړیوال دې اړخ ته پاملرنه وکړي او د اوبو د کموخت خطر مخنیوي لپاره دې کار وکړي. د اکتوبر په 16 په ډان اخبار کې د رپورټ شوی خبر تر مخه د اقوام متحده د ورلد میټرولوژیکل ارګنایزیشن یا ډبلیو ایم او لخوا د اکتوبر په 15 رپورټ کې راغلي کدا سه حال روانو ممکنه ده په 2050 کې 15 ارب خلک پورو اوبو ته لاسرسی ونه لري. د ډبلیو ایم او مشر پیټری ټالس ویلي دنیا له د اوبو د تیزی سره د مخېدونکو بحران مخنیوي پکار دی، خو د اوبو د کمیدو آثار پاکستان کې د اوسنه شروع شوي. د خیبر ضلع لنډی کوتل نو شیروان شینواری مشال ریډیو ته د اکتوبر په 16 وویل دوی به د باران په اوبو غنم خوڅه چې جوار به هم کرل، خو نن سبا ورته د څخلو اوبو هم په تکلیف سره ملاویږي.
ما په یاد باندې به په کوی کې اوبه 15 گزه کې زیات از 10 گزه کې خیر صفا وګراته بارونه باندې ډیر شو او چینه هم ډیره وي. اوس کوم کنه چرته خار خرج کې کوم کنه هغه چین وسل یو نیم سو گزه کې سونه کنه اوبه کوي خو هغه ډیر مشکل او ډیر کم ځای نه زیاده سي.
د ډبلیو ایم او لخوا دا رپورت
د هغه غونډې نه درې هفتې وړاندې جاری شوې چې کومه به د سی او پی شپږویشت په نوم د اکتوبر د یو دیرشمې نه شروع کیږي او تر د نومبر د دولسمې پورې به روانه وي. سی او پی یا په موسمیاتي بدلون نظر ساتونکي سازمان چې شپږویشتمه غونډه به د سکاټلینډ په ګلاسکو کې جوړیږي، په دغه غونډه کې به په نړیوال ماحولیاتي بدلون بحثونه کیږي او کومه تګلاره به هم پکې وضع کولی شي. خطرناک ماحولیاتي بدلون څنګه کیږي؟ د اردو ژبې اخبار ایکسپریس د ستمبر په شلمه په خپل رپورټ کې د ماحولیاتو د تحفظ محکمې پنجاب ډایرکټر نسیم الرحمان د خولې لیکلي، کله چې ځنګلونه ختمیږي په هوا کې لوګي مانا کاربن ډای اکسایډ زیاتیږي، په آبادۍ کې اضافه کیږي، د ګاډو او د کارخانو نه خارجېدونکي لوګي او د ایئر کنډیشن او فروجونو نه وتونکي ګیسونو د وجې ماحول تودیږي او بارانونه یا خو کم وي او یا نه کیږي. د بارانونو د نشوالي د وجې په غرایزو سیمو کې هم د اوبو سطح تر ډېره حده پورې کمه شوې. د اردو ژبې ویبپاڼه نه یادور د جولای په دیارلسمه په یو رپورټ کې د اوبو د وسیلو د وفاقي وزارت لخوا په سینټ کې جمع شوي یو رپورټ جزویات لیکلي چې پکې بیان شوي په خیبر پختونخوا کې پنځه او په بلوچستان کې څلور ضلع د اوبو د خطرناک کموخ سره مخ دي. په تیرو لسو کالونو کې خیبر ضلع کې اوبه څلور اویا فوټه ښکته شوي، هریپور کې یو شپېته نیم فوټه، مومندو کې اووه پنځوس فوټه، باجوړ کې دوه دېرش فوټه او په کورمه کې پنځه ویشت فوټه اوبه ښکته شوي. بلوچستان کې درې ضلع داسې ښودلي دي چې په هغې کې اوبه تقریبا ختمې شوي او په دغو کې ډېره بوکټي، نصیر آباد او صحبتپور ضلع شامل دي. ولی ول شو بلوچستان کې په ځینو ضلعو کې هر کال اوبه شل فټه ښکته کیږي چې پکې کوټه، قلات، مستون او پشین شامل دي. د مومندو د حلیمزو سره تعلق لرونکي مبارز مومن وای د هغه وختونو هم شاهد دي چې خې زیاتې کروندې به د باران په اوبو کولې، خو نن وختونه خلک زیاتره د ګرمۍ په موسم کې د څښلو اوبو پسې کړې ګرځوي.
یو دېرش کاله مخکې خبره ده، هغه کویه ماته یاد شي چې په ویش غزه کې یا په ویش میټره کې وته او اوس ته مغه کوینه شاته په پټی کې زه یو کویه زما دی، هغه کې په اویا غزه کې وبنشته دی وخت کې موږ بدل ته پدې زما کو باندې ټماټر کرل، پیاز مم کرل، مرچکی به مو کرل، جوار خو به یو وخت سیو چې بارونه بکېدل موږ په دلال مبانی کرل. هغه زمانہ کې بیا پم به هغه پابندی پینه هغه باندې خلکو ډیر زیات کرل خه غټور فصلو.
ډبلیو ایم او په خپل رپورت کې دا هم لیکل دي په نړۍ کې هر کال اوبو سطح یو سنتیمیټر خطر روانه ده. د انګریزي اخبار دی نیوز د مارچ په 22مه 2019 کې په یو خبر کې د واټر ایډ نومې ادارې لخوا لیکلو پاکستان کې هر کال د اوبو سطح یو میټر خطر کیږي، شپږ دېرش فیصدي خلکو ته صفا اوبه نه ملاویږي او یو ویش میلیونه خلک داسې دي چې د لرو آبادو سیمونو کورونو ته اوبه راوړي. دا چې پاکستان کې د اوبو د کموخ سره د ټولو زیاته خیبر ضلعه مخته، نو هم دغه سیمې نه د قامی سیملې د غړي اقبال افریدي سره مشال رډیو د اکتوبر په شپږمه رابطه وکړه.
شکلو باندې مکم د سولر ټو ویل والی هغه اوس تقریبا 15 کورو ته مو باندې شي پروواید کولې، نو دا بالکل یو ریل ایشو دا خو دې لپاره موږ چې کوم سمال ډیم شروع کړی دي او بیا کوم 12 ډیم موږ د دې لوی پروجیکټ آغاز کړی دی چې دا غي د لپاره 46 کروڑ روپے موږ مختص کړی دي د ډیزاین د لپاره او 30 ارب روپو دا پروجیکټ دی. نو دا غي یو مسله به دا زموږ حل شي چې یو د اوبو سره به سره اوچته شي.
بلخوا د پاکستان د ماحولیاتو ادارې هم په خپل ویب سایټ لیکلي دوی د ماحولیاتي خراب بدلون د مخنیوي لپاره ګامونه اخیستل شروع کړي چې د اوبو پکې غټ او واړه ډیمونه، د سونامي په نوم د بوټو کرلو پراجیکټ او داسې نورې منصوبې هم پکې شامل دي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو اوري. په کورمه کې یو شمیر هسپتالونه د مختلفو شخړو پر وخت تباه شوي دي. په دغو کې یو مظفرکوټ هسپتال دی چې په 2008 زیږیز کال کې د فرقیزو شخړو پر وخت ړنګ شوی و. د یاد هسپتال پر بیا جوړېدو کار شروع شوی خو دا هر څه ډېر ورو روان دي. ځایي خلک د هسپتال ودانۍ زر جوړېدو غوښتنه کوي ځکه دوی وایي چې د علاج په لړ کې بل هیڅ سهولت نه لري. بلخوا چارواکي وایي پر هسپتال یې معیاري او شفاف کار روان کړی نو لږ وخت به ورباندې ولګیږي. نور حال د طارق اورگزی پر رپورٹ کې
د کور میزایو سیدون کې له حکومت غوښتنه کوي په مظفرکوټ کې د فرقای زنه خاتو پر وخت تبا شوی پر ولسی روختون د بیا جوړېدو کار زر ته زر سر ته ورسوي چې د صحت په لړ کې ستونزې حل شي. د مخیزو نور رحمان د چرشنبه پر ورځ مشال لوډیو ته ویلي د مظفرکوټ ولسی روختون په 2008 کال کې تبا شوی چې یو کال وړاندې باندې حکومت کار شروع کړي خو داسې لګیږي چې مکمل کېدل به ډېر وخت واخلي ولې چې د ودانۍ دیوالونه لا هم ندی خطلی
مخ کی کور پشور شو بیا ستم بعد بیا لگ بان شو چرن کنا نغن ورس اوس بیا کور پشور دی خو کور
د مظفرکوټ ولسی روغتون د شلو بسترو یو غټ هسپتال دی چې د مخیزو ټنګی مظفرکوټ والی چینې منګکو بلیامینو او یو شمیر ورکوټو کلو اوسیدونکو د علاج ستونزې د حل لپاره حکومت په 1983 کال کې جوړ کړی خو هغه په شخړو کې تړنګېدو پس لا هم نه دی فعال شوی. د پړچم کنی محمد سلیم وایي کله هم ماشومان او زنانه ناروغه شي نو لرې ځایونو ته یې بوزي ولې چې روغتون یې تر ړنګېدو پس د علاج لپاره بل داسې سهولت نشته.
څومره زر کېږي د هسپتال د مکمل شي چې د خلکو ته کوم مشکلات دا سادې ته سي علیزایو ته سي او ورې ورې هسپتالونو ته سي دا غریب خلک دی څه د دوی دا مشکلات ختم شي د هسپتال سره.
بل خو د صحت محکمې ځایي مشر ډاکټر عنایت الرحمن وایي په 2019 کال کې 6.5 کروڑ روپۍ تر منظورېدو پس پر یاد روغتون د بیا جوړېدو کار هم د یو ایس ایډ تر نگرانۍ لاندې روان دی او زیاتوي هغه یاد غیر سرکاري اداره معیاري او شفاف کار ترسره کول غواړي نو ضروري ده چې جوړېدل به لګ وخت اخلي. ډاکټر عنایت الرحمن دا هم وایي کله چې په روغتون کار مکمل شي نو درجه هم د لوړولو پلان لري ولې چې هغلته تنظیم شوی پخوانی سهولت د علاج په لړ کې د ځایي اوسیدونکو ضرورت نه پوره کوي.
هغې کالنډي زموږ آرمي سره میټنګ شوی ڈی سي سره میټنګ شوی خو چونکه هغې چې پټ کار هم کوي نو کنسلټنٹ راځي او هغه ګوري او بیا بیا هغه پروکې بیا ځي دی وجنه کار سلو دی او چې دا کله جوړ شي نو دی کې بیا مونږ د دې خپل ایسینلی ګود ټایپ ډی په ټایپ ډی کې سلور واړی سلور سپیشلیست یولس پکې میډیکل افسرانی نو دا کم بنگش بیل چې کم دی دا به مونږ سره کور شي.
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې درې د صحت بنیادی مرکزونه یو هسپتال درې ډیسپنسیرانی او یو د مظفرکوټ ولسی روغتون د بیلابیلو شخړو په ترڅ کې په مکمله توګه وران شوي چې په دې کې زیات طرح حکومت بیرته جوړ کړي. طارق رگزه مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو مشال ریډیو او ریزو د اخري رپورت طرف ته پر تورخم لاره پاکستان ته تلونکو ناروغان شکایت کوي چې د اسنادو لرلو باوجود او له اوږده انتظار وروسته هم نشي کولای چې پر وخت پاکستانی روغتونونو ته ځان ورسوي. دوی په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ له مسولینو غواړي چې پاکستان ته د ناروغانو په ورتګ سره دی ورته اسانتیاوې برابرې کړي. خو په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ مسولین وایي چې ناروغانو ته پاکستان ته په ورتګ کې ستونزه نشته. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د 2020 زیږدیز کال د مئی میاشتې له 15 نیټې راهیسې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه د پاکستان حکومت پر تورخم پوله د تګ راتګ محدودیتونه لګولي چې له مخې افغانان او پاکستانیان کولای شي چې د سفري اسنادو په لرلو سره خپلو هیوادونو ته ولاړ شي. خو ناروغان او هغه افغان محصلین چې په پاکستان کې زده کړې کوي هغوی کولای شي چې د سفري اسنادو په لرلو سره پر تورخم لاره پاکستان ته سفر وکړي. خو په تورخم کې ناروغ لرونکي کسان شکایت کوي چې په شپو شپو انتظار باسي خو نشي کولای چې خپل ناروغ پاکستانی روغتونونو ته پر وخت ورسوي. د کونړ ولایت د سوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي امام الدین مشال راډیو ته وویل د تیرو دو ورځو راهیسې ناروغ تورخم ته رسولی خو لا هم ورته پاکستان ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي.
دل د ډاکترانو باندې څه به ډیر وګرځم او هیڅ علاج نه شو دا د غیر سره ټول شته دي. دل د میرا وشت دی دا پرون د اشتراک د همدې د امبولانس ولاړ دی دا پیسې ول ورته ور باندې څه به غریب خلک شي مونږ سره دوا پیسې نه سامي وستا خاري شي د مریض یو دی دا راته ویل چې تاسو د دوه امبولانس نو نمونه د دې مریضانو نه لیکم تاسو هم د شه اړو به ویل چې تولس بجې غړا تران تر وږي مونږه طبيته بیا څو خاطه نه بریدي چې دلته ورشو.
د نعمت الله بنوم یو بل تن چې ناروغي تورخم ته وروست ورته شکایت لري او وایي
ما مریض را وسه د کانسر مریض ته فرون راغلی مو په دغلت مشپو په دی وټل کلا نوبت نه درغلی راته دوه مریضان وګورو څلورم کې وته کې چې بیا څه وخرځي دوه ګنټه بعد راځي و ګنټه بعد راځي په دې معلومات نه پیو.
بل دور ته په جلال آباد کې د پاکستان جنرال کونسل عبد الله وایي چې د کورونا د خبرېدو د مخنیوي په موخه په تورخم پوله پر تګ راتک محدودیت لګیدلې یوازې اغه ناروغانو ته پر تورخم د اوختو اجازه شته چې په افغانستان کې علاج ممکن نه وي.
کورونای لهر یو راغلی دی په توانو هیوادونو کې دی وجنه دا سخته شته دا چم خو خنه دی چې د خلکو د تکلیف وي او مریضان دي تنګيږي یا بډاګان دي تنګيږي فوټن سبا بارډر بند دی دا کم لک شانتی کی یو کڑکی چ پلو پاتی شوی دا سره دا سخت مریضانو دا پارا چې دا وی یو علاج ممکن دل ته نوی او غی ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ته ضرورت لړی جا اخوات لاړ شي دا سره دا وی دا پاره یو کڑکی دا نو می درم چې دا کسان سمره کم وی لس دولس نه زیات نوی ناغه په سره طریقې سره لاړ شي ته یو ډاکټر ناشته هغه باقاعده معاینه کوي چیر دا واقعي مریض دی ګور دی
د ذکر ورد چې طالبانو د اگست په 15 په افغانستان تر واکمنی دو وروسته سوزله د تورخم پولی په پرانستلو د پاکستانی چارواکو سره غونډې او خبرې کړي خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې.